پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې سوې د مو یو ساعته خبرونه ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې بګرام پوځي اډې ته نږدې په نننۍ حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د اوربند په اړه موافقه نه ده سوې. پیل له خبرونو کې دی له احمد شیبر څخه اوري.
په بګرام کې د موټر بم غبرګو چاودنو په لسکونو کسان ټپیان کړي. افغان ځواکونو د کندوز ښار په مربوطاتو کې بمباري کړې او یې پاکستاني محکمې حافظ سعید د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. بشپړ خبرونه. ناټو او افغان چارواکي وایي دوه موټر بم چاودنو د بګرام په هوایي ډګر کې پولیسکونو کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې دې چاودنو اتیا تنه ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالتونو یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. دا خبرې نږدې درې میاشتې مخکې ولسمشر ټرمپ په کابل کې د تربیې چاودنې وروسته چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و درولې وې. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان جنرال الوزی احمدی د پیش ځای ته نږدې رسنیو ته وویل دا وایي تلفات خلکو ته ډېر رسېدلی، خلکو ته زیان ډېر اوښتی، کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي دي چې د بګرام په چاودنو کې امریکا او ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د دې برید پاړه وویل
قوای هوایی ما شب گذشته از ضربات شدید
زموش هوایی ځواکونو تیره شپه د کندوز ښار اړوند ترهګر او طالبانو پر سنگرونو برید کړی چې په ترس کې دوه تونلونه او د دشمن یو کلک سنگر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. دفاع وزارت دانې دی ویلې چې په دې حمله کې طالبانو ته څومره مرجوب لاوښتې ده. طالبان لا هم د کندوز ښار شاوخوا شته او دغه ښار د دې وسلوالې ډلې تر تهدید لاندې دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالر مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته وکړه. حامد کرزی ویلی د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وکړې. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې دا خبرې کړې چې ویلی دي د امریکا د دریو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. ښاغلی کرزی وویل
Why would they show a failure as success? Why would they be
They were will do ناکامی بری دوی ته ناکامی بریالی شکاری ولې دوی خپل خلک تیر باسي کدوې خپل خلک تیر باسي لمر سره بڅ کوي. د کرزینوم هم په دغه سندونو کې راغلی او ویل شوی څوارلس کاله د یو داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو شخصي ګټو لپاره له سرچینو کار اخیست. د پاکستان وی محکمه حافظ سید چې ګمان کیږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرح جوړه کړې و د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. د خبره نن یو حکومتي چارنوال او د پاکستان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته وکړه. د پنجاب د پولیسو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو مامور محمود طاهر ازادي راډیو ته وویل حافظ سید نن په لاهور کې محکمې ته په داسې حال کې حاضر شو چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو. چارنوال عبدالروف واټو د حافظ سید مخته د هغه تورونه اعلان کړل. سید د لشکری طیبه سختدریز ډلې مؤسس دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او هند دی د ممبئی په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې حملو کې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 168 تنه وژل شوي وو. په پاکستان کې له ترهګرو سره د مبارزې پولیسو د جولای په میاشت کې واشنگتن ته د سریعظم عمران خان تر سفر وروسته حافظ سید ونیو. د پاکستان وی محکمې نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ضمانت له زندانه خوشي کوي تر څو خپل درملنه د هیواد دننه په روغتون کې چغواړي وکړي. زرداري د پاکستان د پخوانی وژل شوی سرتیازم بینظیر بوټو میړه د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. تمه ده چې دی نن ناوخته له زندانه خوشي شي. او روسي خبر دا چې د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سش کال چین ډیر خبريالان زندانی کړی دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلی دي چې په چین کې سش کال لشتر لشه اته څلبیش خبريالان بندیان شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې په 2019 میلادي کال کې لږ تر لږه 255 خبريالان بندیان شوي دي او تیر کال دا شمېره 255 ته رسیده. له چین وروسته ترکیه دوهم هیواد دی چې سږ کال 40 خبريالان بندیان کړي دي، خو تیر کال په ترکیه کې 18 ژورنالیستان بندیان شوي وو. تر ترکیه وروسته په سعودي عربستان کې 26 او همدومره خبريالان په مصر کې سږ کال زنداني شوي دي. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې په کلنی راپور کې ویل شوي دي چې په ایران کې چې سږ کال پراخې مظاهرې وشوې 11 خبريالان زنداني شوي دي، او د دې کلنی راپور له مخې روسیه وم ځای لري چې 4 خبريالان زندان ته استولې دي. په دې کلنی راپور کې هغه خبريالان نه دي شمیرل شوي چې نیول شوي دي او ژر خوشي شوي دي یا په خپلو سیمو کې وسلوالو ډلو نیولې دي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهار شنبه د لیندیا قوس شلمه د دسمبر 11 او ریچی پر باګرام پوزی دی د نن سهار د حمله په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله وشته.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه به اثر موج انفجار تخریب شده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د تاوتریخوالي په اړه د مخنیوي په اړه خبرې نه دي سوي.
کچته دی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیت یو دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
د کندوز چارواکي وایي ځینې چارواکي سوداګریز شرکتونه او دولتي ادارې د برېښنا شرکت له درکه 1500 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي.
چې دغه سړی پیسې سینور کوي دا هو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچي، لیکن دا خبر دا ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان یوې محکمې آفیس سعید د تروریستي چارو د مالي سرچینو په تورو تورن کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د پروان ولایت د باګرام هوایی اډې ته څیرمه د نن سهار په موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې هیڅ امریکایي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر دې دمه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی منلې. نور حال د پیروزی عزیزي په راپور کې.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم برید حملې هدف وګرځېده. امنیتي مسؤلین وایي چې بریدګرو په مازدار ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي پر ځای کړي وو او تکلې درلود چې له دې حملې وروسته د باګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدسی ازادي راډیو ته وویل د دې حملې له امله اتیا کسان ټپیان او یوه میرمن وژل شوې ده. له دې سره د باګرام د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکز قومندان جنرال الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر
زیات مرجوب له ځانونو عام خلکو ته وختي کورونه د انتحاری موجودو ل عمل ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې له څو کورونو راهیسې ترې استفاده نه کیده. هغوی یعنی بریدګر غوښتل له همدې لارې باګرام ته ننوځي خو داسې ونسول.
د ښاغلی احمدی په خبره د موټر بم برید وروسته څلور تنه بریدګر په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شول چې دا مهال د بریدګرو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په سیمه کې جګړه روانه ده. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د باګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی و هدف ګرځېدلی دی. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې سره د پوځي چارو پو عبدالباري عارض په خطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د دغه حملې د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اما تاثیر یې ازي موضوع بلای مذاکرات
د دغه حمله اغیز په دوه کې د سولې د مذاکرات باندې بخای دومره نوی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایی و طالبا هستن هنوز او به امضا نرسیدن.
تر دې دمه د طالبانو ګډون هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دغه حمله مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به لومړی معلومات وکړي او بیا به له رسنیو سره دا شریک کړي چې دا حمله د دوی کار دی او کنه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ناتو او د افغانستان چارواکي وي دو موټر بم چاودنه د بګرام په هوایي اډر کې په هوایي ډګر کې پلسګونو کسان چمپیان کړي او یو تن وژلې دی. د بګرام ولسوال ازادي رادیو ته ویلي چې په دې چاودنو کې اتیا کسه ټپیان سوي دي. که څه هم د حمله مسولیت چانه دی منلی، خو په پېښه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تیره شنبه بیا پیل کړي دي. احمد هنایش له سیمې را سره په مستقیم تماس کړي. هنایش، په وروستي جزئیات څه دي؟ تحولات نور رغلی دی د حمله په اړه کرته وست.
سلام وړاندې کوم. او څنګه چې تاسو ویل، دا پیښه د شمیره په اټلا اوس ویل شوی دا چې رپرونه را سره در چې وایي د نزدې د اتیا او یا نفر زخمیان دی، یو کس چې شزه دی مړ شوی ده او نکته هم ختم شوی ده.
انا هیڅ تر اوسه د حمله مسولیت چا منه لیدې کومه سي چا تر اوسه مسولیت نه دی اخیستی.
تر اوسه رسمن چا د دې پیښه حمله چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د خلکو او دا کتن چې زیانمن شوی دی هغه ډیر اندېښنه لري، هغه ډیر اندېښمن دی، هغه وایي چې د براشفته دی، هغه وایي چې څنګه دا پیښه شوې ده چې هغه مدو امنیتی ځواکونو خاصه د کشفی استخبار او استخباراتي ځواکونو د تفکری چې هغه ته انتقادونه کوي چې تر کوم د دوا موټرونو چې موټربم به ډیر انفجاري مواد پکې ډیر وو، دا دغه حادثه شوه. په دې خاطر باید هغه مسؤل امنیتی چارواکو باید ځواب ورکړي. نن د پروان ولایت والی دا پیښه یو خطرناک پیښه ویلې ده، او هغه تحقیق کوي چې تر کوم د دوا موټرونو چې ډیر اما انفجاری مواد پکې وو د میدان هوایی کې نږدې شوې ده. په دې اړه موږ وایو چې د تحقیق جریان لري.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال احمد هنایش و چې د بګرام پوزي اډې ته څیرمه د نننۍ بمی چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې چاودنې کې یو شزه وجل سوی او پلسګونو نور کسان ټپیان سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربان په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې یو ویان ازادي راډیو ته وایي چې د دوی او امریکایي هیئت ترمنځ پر دې خبرې کېږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي راکم سي، خو حکومت وایي تمه لري چې د سولې د روانو خبرو په لړ کې تاوتریخوالي کم سي. نور حال له پیروزي عزیزینا.
که څه هم افغان حکومت ظاهرا د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید له زندان آزاد کړل، خو د طالبانو وروستي دریځ ته په کتو افغان حکومت لا هم دې موخې ته نه دی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې د روانو خبرو په جریان کې لا تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله مند دی چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي، افغان ځواکونه به جګړې ته لا دوام ورکړي.
تمه خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. که چېرته دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري، او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي، خو وروسته د خپل ټویټ وضاحت ورکړ او وی ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لار ورکوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ دا پړاو خبرې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. دا دواړو لوریو ترمنځ لسم پړاو خبرې دي چې د افغان سولې په اړه پکې بحثونه کیږي، خو وسلوال طالبان لا هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند ټینګښت نه انکار کوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی دې تاوتریخوالی کم شي.
ښه خبره به دا وي چې د اول خو یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پرېکړه وسي چې هغه د ژر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دی وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وسي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونوځي جګړې ته به دوام ورکوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کوم موافقه نه ده سوې. بل خو د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخواني دریځ چنګار کوي نو شایي دغه دریځ په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایجو منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
مخکې هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي اصلي خند او اصلي علت دا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه و کړی. بله مهمه خبره دا وه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو هغه یو معلوم حد چې باید هغه تضمین ولري دا پکې وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي. تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبت نتیجې شي نه ګورم. یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا څو جهتونه منفی زیر لري، منفی خبر ده. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او ریبان تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خند او دا خند هرگز نشي کېدلی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایله ته ورسوي.
اوس چې طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې، له دې نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنۍ کېدی نه شي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه کنګل بریک نه کی ماتې نه کی نشي کولی چې پرمختګ وکړي. هغه تصمیمون کې طالبانو کتل چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبې اصلي لور هغوی سره ده، تر څو چې د اوربند په صلاح باندې همدارنګ د جګړې په کمولو باندې د هوکړې ته ونه رسیږي نو مشکل ده چې موږ د بندیانو د خوشې کېدلو په یوازیني کار باندې یوازیني
صدات سے سے فکر کوي چې ولی طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي.
دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان پی ډی پی کې چې موږ لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی لپاره په مذاکراتو کې یو څه ورکی امتیازات ورکی هغه جګړه ده او طالبان په دې باندې باور دي کومه جګړه د لاس ورکو موږ د جګړې د کمال خو تلا شو موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدلی. دغه مهمه خبره ده چې دوی کوښښ کوي طالبان په دې کوښښ کوي تر څو جګړه قوي کړي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت په نړیواله ټولنې او په امریکایانو باندې راوړي تر څو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري.
د نړیوالو چارو څارونکی سید خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لخوا د پایلو د اعلان لپاره عملیاتي راپور د کمشنرانو بورډ ته سپارل شوی دی، خو په کمیسیون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه سته. تفصیل رحمت الله افغان.
که څه هم تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه، خو لا هم په دې کمیسیون کې د پایلو د اعلان په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وای د څلوروي زرو محلونو قسمي پایلې به ډېر ژر اعلان سي، خو د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس بیا وایي چې دارالانشا د کمیسیون بورډ ته د لومړنیو پایلو د اعلان راپور سپارلی.
دغه گزارش باندې همدا اوس هم رهبری کار کوي او خبرې اترې باندې روانې دي. کچیری ډیره غټه ستونزه په دې گزارش کې موجوده نه وه، په دې کې شک نشته چې د نن ورځې په جریان کې او تر ماښامه پورې به د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
د ټاکنو د قانون د څلورمې ماده د اتلسم بند په اساس کله چې د ټاکنو معلومات د رایو له مرکزونو نه کمیسون ته وسپارل سي، مخکې له دې چې شکایتونه وڅېړل سي، د ټاکنو کمیسون کولای سي د لومړنیو او حتی د ټول هیواد په کچه پایلې اعلان کړي، که څه هم په دې پایلو کې د یو شمېر محلونو یا مرکزونو د رایو معلومات نه وي موجود. لومړنۍ پایلې هغو پایلو ته ویل کېږي چې د ټاکنو کمیسون یې په زماني جدول کې مخکې له مخکې وخت تعین کړی وي. په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ټیم نومان عبدالله عبدالله خبرداری ورکوي چې که چیرې کمیسون د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي، په وړاندې به یې بې تفاوته پاتې نه سي. له دې سره په خوا کې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وایي چې دوی به دا پایلې ونه مني. د دغه شورا غړي او د ولسمشریزو ټاکنو نومان احمد ولی مسعود په یوه خبري ناسته کې وویل هغه وایي تاسو څو غواړئ اعلان وکړئ؟ تاسو غواړئ د کړکیچ پکیج اعلان کړئ. د ټاکنو پروسه غلطه وه، نن وایي پایلې اعلانوو. په دې سره خپل مسؤلیت ادا کوئ، داسې نه کیږي د افغانستان خلکو ته سپکاوی مه کوئ. د ټاکنو کمیسیون دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې له قانون سره سم پایلې اعلانوي او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي چې د شکایتونو په کمیسیون کې خپل شکایت درج او رسیدګي ورته وکړي.
در رحمت الله افغان راپور مو اورید. په هند کې د طبیعت د تعدیل د یوې نوې لانجمنې لایحې په وړاندې چې د دې هېواد د پارلمان ولسي جرګې تصویب کړي او نن یې مشرانو جرګه په اړه پرېکړه کوي، د دې هېواد په ځینو سیمو کې اعتراضونه راپارېدلي خو له مسلمانانو پرته یو شمېر هند مذهبي کډوال ورباندې خوشحاله دي. ځینې افغان سیکانو چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې ژوند کړی او په دې وروستیو کې هند ته کډه سوي وایي که د هند طبیعت ترلاسه کړي د ژوند شرایط به ښه شي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
شامی سنگ افغان سکه چې هند کړه شوی خوښ دی چې د هند پارلمان ولسی جرګې د طبیعت نوې لایحه تصویب کړه.
امې بوز خوشی یې کې اب انډیا
مجلا میچا د هند له کورنیو چار وزیر څخه خوښ شو چې په پارلمان کې د دغه لایحه د طبیعت تعدیل په اړه خبري وکړي او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلاديشانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن موږ ډیر خوښ یو، دومره چې مخکې مو نشوای څرګندولی. هغه وخت چې له افغانستان راغلو او دلته او هلته مو اړول او نه پوهېدو چې چیرته ځو،
کب کدر جا رہے ہیں، کئی کدر جا رہے ہیں.
د طبیعت دغه نوې تعدیل شوې لانجمن لایحه د هند پارلمان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدل شي مشرانو جرګې هم باید تصویب کړي. افغان سکه رنجیت سنگ په هند کې بل کډوال دی. هغه رویترز خبری آژانس ته وویل چې له پارلمان نه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
موږ غواړو ووایو چې له دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیسیون باید له موږ سره مرسته وکړي او ورسره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او له دوی هم غواړو چې راسره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب سي.
د هند طبیعت د تعدیل د دغې لایحې له مخې هغو مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په ګاونډیو اسلامي هیوادونو، افغانستان، پاکستان او بنګلادیش کې پر مذهبي اساس ورسره توپیري چلند یا حقونه تر پښو لاندې کیږي او له 2015 کال مخکې هند ته کډه شوي، د دې هیواد د طبیعت ورکولو مسله یقیني کوي. خو دغې لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملت پال ګوند مشر او د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت په 2016 کال وړاندې کړې وه، اعتراضونه هم راپارولي دي. درې کاله مخکې د نریندرا مودی د حکومت ائتلافي شریک چې د دغې لایحې له ملاتړه په شا شو، د هند په شمال ختیځ لرو پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو لخوا اعتراضونه راوپارېدل. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تر اوسه د هند له طبیعت څخه نه دي برخمن شوي. د هند حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي دا به په دې هېواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به اساس وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بګرام پوځي اډې ته څیرمه د نن سهار موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. په دې اړه مو راپور د خپرونې په پیل کې واورید. تازه پرمختګ دا دی ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي. په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلې او ویلي دي چې دا د طالبانو کار دی. د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له کلونو راهیسې ځینې دولتي ادارې، سوداګریز شرکتونه او دغه راز ځینې زورواکي نږدې 1500 میلیونه افغانۍ د برېښنا لګښت څخه پوروړي دي خو پیسې نه تحویلوي. اجمل آیان او نور تفصیل.
د کندز د برښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې، مقدسه ماکین، سوداګریز شرکتونه او دغه راز یو شمېر زورواکي له دغې ادارې د برښنا د لګښت له درکه نږدې 1500 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. د نوموړي ادارې سوداګریز مرستیال احمد جاوید خوجه سنایی په دې اړه وویل:
همه میفهمن کې ما یک برقی وارداتی از کشور تاجکستان داریم. اگر
په دې ټول پوهیږي، موږ له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برښنا را انتقال کړې او که چیرې په وخت سره پیسې ورنه کړو ښایي برښنا قطع کړي او ښایي په ځینو حالاتو کې پر موږ پیسې چارج کړي. زه د کندز له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کوم چې د برښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي. نوموړي په ډاګه کړه، هغه کسان چې د برښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي، برښنا د دوی لخوا پرې شوې خو بیا ځلې په خپل سر تړلې او ورڅخه ګټه اخلي خو د برښنا د لګښت پیسې نه ورکوي. بلخوا دغې مسلې د کندز اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او له پوروړو کسانو غواړي چې په وخت سره د برښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د دې ولایت یو تن قومي مشر میرزا محمد په دې اړه وایي:
دا کندوز ده، دلته په هر کوڅه کې یو زورمند اوسیږي. هغه چې د برق پیسې نه ورکوي نو دا نور خلک همدا فکر کوي چې دا چې پیسې نه ورکوي حتماً ریاست د برېښنا دا پیسې په دغه همسایګانو تقسیموي. دایم همدغه ګنګوسي دي په کوڅو کې چې دغه سړی پیسې چې نه ورکوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر دا ده.
له دې سره سم د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا د برېښنا ریاست له ټولو پوروړو غوښتنه کوي چې د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او پرته له هغه د سیمه ییزې ادارې له لورې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
البته یو کمیسیون هم جوړ شوی دی چې د برېښنا له اړخه څوک چې پوروړي دي باید هغه خپل پورونه د هرې ممکنه لارې څخه چې وي باید ورکړي. همداشان هغه پوروړي چې دي خپل عوایدو د لوړولو په موخه باندې باید دوی خپل مالیه او د برېښنا لګښتونه یا هم بیلونه چې دي هغوی باید مربوطه ادارې ته خپل پورونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې دوی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 مشترکین لري خو د برېښنا د لګښت روپۍ ورڅخه نوموړې ډله ټولوي. کندز له تېرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغځول شوې ده او بیا له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته او دغه راز د هیواد پلازمېنې کابل ته هم برېښنا انتقال شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په پاکستان کې به محکمې د ممنوعه ګوند جماعت الدعوا مشر حفیظ سعید په رسمي توګه د ترهګرو سره د مالی مرستې په تور تورن کړ. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله پراپور کې.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په څلورو نورو غړو فرد جرم عاید کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. ته ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال په جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولی و چې د لاهور ښار نه ګجراوالې ته روان و. خو د جماعت الدعوه غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بی بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوه مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځینو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالي مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او په هغې مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکي ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی و. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دوکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسو د خبره وسوارې د ستز خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې دا رپورټ جوړ کړی دی، دغه چې د چکې دغه چې سیدي زما څخه خپله 2-3 واره پیسې د 50 پر درایي باندې د مردار اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته راڅخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څه کوي؟ دا څه کوم دوکاندار یم؟ پیسې څه کوي؟ یار دوه پیسې به راکړي بیا به دوه زره درڅخه غوښتي دي پنځلس زره درته غوښتي بیا په یوازې ستا دا نجونې خلاص کړي دي لکه دا ستاسو د خبریال رافوټي جلسه وو دا د هغسې د کتر دي د هغسې دي که سم جمې په خدای که پر بله کمه ترې جوړ دوه نیم زره راکړه بیا ولاړ شه دا اوس موږ تاسو راپور واخلې دي ډېر خوشحاله شو دغه پیغام مې وو نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
قاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم پس سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر سیب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړې پاتې شوله د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغې پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ په وړاندې یوسي.
مګر په کابل کې نامنه ہے کې زندگی کو شن زرا قومین تقریبا د اوکراینی دي نن ولسم تاریخ دی قوس مرکز ګرمي نه چرنی الیکان مریضان کړی دي لویان له پور وتای نه شي اپارټمان کې بخاری مګ نه خو ولای چارنه لري غاټ او یخ د کانکریټ یخ جذبوي المر نه لري اوکراینی نه هله کوم چې دې غمو وخورل شي چې دې متوجي شي ډیره مننه سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناورو.
طالبانو د بګرام د نننی برید مسؤلیت ومنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې دا حمله طالبانو کړې ده. نن په بګرام کې دو موټر بم چاودنو تر اتیا ډیر کسان ټپیان کړي دي او یو تن په دې بریدونو کې وژل شوی دی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي وویل له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې بمباري په ترڅ کې د طالبانو دوه تونلونه له منځه تللي دي او د دوی یو کلک سنګر هم ویجاړ شوی دی. د پاکستان یو محکمې حافظ سید چوګمان کې چې په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې وه د طرحګرو په ملاتړ متهم کړ. او د پاکستان یو محکمه نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په ضمانت له زندانه خوشې کوي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سږ کال چین ډېر خبریالان زنداني کړي دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلي دي چې په چین کې سږ کال لږ تر لږه 48 خبریالان بندیان شوي دي.
او سم سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لپاره اصغر افغان یو ځل بیا کپتان وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي اصغر افغان به وروسته له دې د دریو فارمټونو ټیسټ، شلوریز او 500 لوبو لپاره کپتان وي. د کرکټ بورډ د چارواک په خبره راشد خان به له دې وروسته له اصغر افغان سره د مرستیال لوبډل مشر په توګه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه پریکړه د کرکټ لوبې د پیاوړتیا په هدف شوې. د افغانستان د کورش ملي لوبډله د کورش نړیوال لوب لپاره قزاقستان ته لاړه. دغه سیالي د روانې میلادي میاشتې له سمینیټي څخه تر ولسمینیټي پورې د یو شپته نړیوالو لوبغاړو ترمنځ په قزاقستان کې ترسره کیږي. له افغانستان څخه څلور لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د سیالیو کې ګډون کوي. په جاپان کې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره د ټیکټونو د قراکشې لومړنۍ مرحله ترسره شوه. په توکیو کې د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو د چمتووالي کمیټې اعلان وکړ چې یادو سیالیو ته شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې. دغه نوملیکنه د لندن د 2012 کال د پارا اولمپیک سیالیو سره په مقایسې درې برابره زیاته ده. د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلین ویلي د کشمیر به سابقه دی او دا خی چې د جاپان خلک د پارا اولمپیک سیالیو سره به کچې مینه لري. په لومړنۍ قرکشي کې شاخ شپک 2000 کسانو نوملیکنه کړې او په دویم قرکشي کې چې راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې پیلېږي دوهنی به دوام وکړي.
د ګڼ وردونکو سیمه سونه راغلي. بهیر لزابره زابل څخلي کې د بګرام په څیر بریدونو ته پکتو کې دایسې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیرته لاغوه سي. قادر تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا ته رسول مهم دي څو آلات کنټرول او وضعیت عادي سي. عبدالحد عباس کاریزوال له هلمند لیکلي د افغانستان د برښنا شرکت باید پر ټولو زورواکو قانون عملی کړي ترڅو خپل پور پر وخت ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي کچري د انتخاباتو پایلې ژر معلومې نسي، داسې بدې پایلې به ولري چې افغانان به ورته حیران وي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي که حکومت څخه غواړو چې د درویش کلي لپاره د یوه مجهز روغتون پر جوړولو فکر وکړي، موږ له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازی وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته درناوی وسي. تادمی چې یاماموتو په ترهګریزو حملو کې د ماشومانو او ملکیانو په نښه کول د منلو وړ نه ګڼي. تفصیل له خان محمد سین نه.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره د اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به څو کلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. ویل په دغه بهیر کې باید څو کلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د سولې